سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغې چاودنې کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې دي وژل شوي. یو شمېر سرچینو لیکلي چې البته مشال راډیو ته تایید کړی چې حامد الحق حقانی د ټپونو له امله مړ شوی دی. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جماعت کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ته وویل چې ژغورونکو د جماعت له دننه تر لږه شل ټپیان او مړی لیږدولې دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور یې ټپیان دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مولانا حامد الحق د خپل پلار له مړینې وروسته د دې دارالعلوم محتمم و. د اکونومیست انټيليجنس یونټ لخوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې ورسته، یعنی 118 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرلپسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې 118 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده، د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شوی او پینځو مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشټوالی ښودل کیږي. د راپورونو لمخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټروړونکو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تیرې جمعې په ورځ د دغه دروازې له تړل کېدو راهیسې پر موادو بار څه باندې 15,000 لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد ته وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیز توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه ویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیرې ځلې نښتې شوې دي. البته د کډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر دغه نښتې رامنځته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د دوو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېد. تیر کال 2023 په دې هیواد کې د پولیو 4 اویا مثبت پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نویو مهمو دغه نویو پیښو داسې مهال ثبت شوي دي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړ. د تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنګټن کې د دې صنعت لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینه ماڼۍ ته بیرته شوی له اوکرين سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټوره او له ستراتیژیک پلوه مهم ګڼل کیږي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن خپل دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په پیل کې په چو غټل او توپونه یې غوړه کړه. افغانستان دغه مهال د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 190 منډې کړې دي چې افغانستان نننې لوبه کې وګټي د دې جام نیمه پایلو به تبالار پیدا کړي. افغانستان په دوهمه لوبه کې د چهارشنبه په ورځ انګلستان ته ماتې ورکړې و چې روس ورسرای په دې جام کې د پات کېدو هیله لا زیات شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان پر وړاندې لبریا روس ته پرون خبري اعلان ته ویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوی او هڅه وکړي چې لاسټرالیا سره راتلونکي لوب هم وګټي. دا خبری ټولګه از ما فرشته سها کو زمونږه تخنیکی همکار سره اوري. یو نړیوال سازمان افغانستان یو ځل بیا په دنیا کې تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی.
دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلې. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د یوې اونۍ په ترڅ کې بند پاتې دي.
تقریبا دغه واټو ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. صلحاو مریضان منتظر پاتې دي د دروازې د خلاصېدو.
او همدارس د کندهار د کورنۍ او غنمو د تولید کچا زیاته شوې ده او هلته د کورنۍ اوړو تولید زیات شوی.
تقریبا برق وسه تاسو ته دي په تاسو ته کې نو مرسل ته مال باسو او کچيري برق سلیر ساته سي چې د ونیم ساو د 2.4 ټنه پر موږ تولید کوو.
ته د راپورونو تفصيل وړاندې خبرونه کې له ما سره اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ خبري ټولګه ته یو ځل بیا هم خرغلست. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې پیښه شوې ده چې په دغه پیښه کې ګڼ شمیر وژل شوی او ټپیان شوی دي. اوس را سره په خبرونه کې د سیمینا د پیښور نه د ماشال څنګ خبريال عظمت علي شاه د ټلیفون په لیک را سره وصل دی. عظمت صاحب خبرونه ته ډیر خرغلست نن چې خبرونه تر اغلی کده دغه پیښه په اړه تازه جزئیات لمونږ اوریدونکو سره یو غواړی شریک کړئ. مهرباني
ډیر مننه. دغه کوم 14 چې دا د نن د نوخار په کوړه خټک چې کوم دارالعلوم حقانیه دا په هغه مدرسې کې هغه محل شوې چې د جمعې مونږ شو د جمعې د مونږ نه پس دوا چې کومه دا اغه روانه وا د اغه رستو چې کوم دی دغه 14 شوې ده. د نوخار پولیسو په وینا چې 14 کې تر اوسه پورې 15 کسان چې کوم دی هغه مړه او 40 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي. دغه شانته کې چې کوم ریسکیو یو دوه دوه دی دغه د ویاند ڈی سی چې کوم ډیپټی کمشنر د نوخار عرفان مسعود عرفان الله دغه شانته کې د چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د دې په وینا چې په دغه 14 کې د مولانا سمیع الحق سیب زوی چې کوم مولانا حمید الحق ته کوم چې دغه مدرسې نائب محتمم هم هغه چې کوم دی هغه هم مړ دی. دغه شانته کې چې کوم د نوخار پولیس دی هغه سره د خبر وروسته او دغه نه د معلومات راټولو وروسته دا وی په وینا چې دغه کوم ځای کې دغه پیښه شوې ده چې کوم ځای 14 شوې ده د هغه زینګیر چې اپیر چې کوم دی هغه کارډن اف کړي دا هغه خپل ولکه کې اغست دي او چې کوم بم ډیسپوزل یونټي دی او نور پولیس چارواکي چې کوم دی هغه حالت کې موجود دي. د نوخار پولیسو په وینا چې مولانا حمید الحق سیب ته شپږ کسان چې کوم د پولیسو پولیس دی هغه د سکیورټي لپاره ورکړو دغه شند مدرسې سکیورټي هم خپل وا چې کوم د نوخار قاضی حسین احمد اسپیټال دی کوم چې غټ روختون دی او ورسره د پیښور چې کوم اسپیټالونه دی پاغي کې صوبایي حکومت ایمرجنسي چې کومه ده هغه نافذ کړي ده او چې کوم جوبل کسان دی هغه د نوخار قاضی میډیکل اسپیټال او کبیا په هغه کې حکومت د چا حالت خطرې کې وی هغه بچ کوم دی د پېښور لیډی ریډینګ اسپیټال چې کوم غټ روختون دی د خیبر پښتونخوا الته کې وړل کیږي د شانته کې د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علي امین ګنداپور هغه د چارواکو نه د پېښې په اړه چې کوم دی نو ریپورت طلب کړی دی چې را داغي زر تر زر ریپورت چې کوم دی هغه دی پیش کړی شي د نوخار پولیسو په وینا چې کوم پیخه شوی دا هلته کې چې کوم دي شواهد راټول کړی دي د چې کوم د نوخار پولیسو ځلی پولیس افسر دی داغه په وینا چې اړومبی چې کوم معلومات دی داغه تر مخه د ځانمرګي بریدو او د ځانمرګي چې کوم آزاد یا د جسم کمی حصے دی هغه فورنزیک لیب چې کوم دی حالت کې لیګل دی خو قبل از وخت چې را دغه وینا کول خو هغه دغه مو ویل چې خای دا چې دا چې کوم ځانمرګي برید دی خو د معلومات راټولول ورستو د شواهد او د غشنت کې د انویسټیګیشن دوستو بدا پته لګی چې آیا د بریج کوم دی د دې دا کم یو بریدو
تر اوسه پورې کوم ډلې او یا هم کوم چا دغه بریډ مسولیت په غاړه منلای دی یو لا تر او یا تر اوسه پورې دا معلومه نه ده
نه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده مونږ د چې کوم چارواکي دي د پولیسو یا نور چې کوم چارواکي دغه سره اړیکې وکړي خو تر اوسه پورې نه کوم ډلې یا نه کوم بل داسې چا چې کوم دي دغه پیخه دغه پیخه چې کوم هغه د هغه لامنلې دي تر اوسه پورې داسې هیڅ قسمه خبر نه دی راغلی
یو پښتنه بل دغه پورسته یو کې داسې ګونګوسیم وي داسې خبرې اوریدل کېدی چې حمید الحق قانی دغه ډلې مشر وغوښتل چې د پاکستان تحریک طالبان ډل او یا هم ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره خبرو اترو تکې نه وي دغه د دوی په منځ کې منځګړی توب کې دغه خبرې تر کومه بریدا پورې حقیقت درلودي او یا په دغه بریډ کې هم
دغه پی سره افیشلی د دې حواله سره تر اوسه پورې افیشلی چې کوم دی لاهیس قسمه سره بیان یا د دې حواله سره هیڅ قسمه د خبرې نه راغلي خود جنانو د تعلیم په اړه باندې یا د سې نور چې کوم خبرې وي هغه په خپل بیانونو کې ویل خو افیشلی داسې هیڅ قسمه چې کوم دی دغه حواله سره صدا سې نه دی راغلي چې هغه افیشلی په دې شیزونو کې داسې خبرې یا بیان ورکړي
ډیر زیاته مننه کور ودان عظمت علی شاه اوس موږ د مشال څنګه خبریاله د پیښور نه سره لایف په خبرونه کې وغږید
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په هم خرغلاسته پایل کو د دې خبرونه په نورو راپورونو اکونومیست چرنیس بنسټ د 2024 تم کال د دیموکراسي شاخص لاړه په افغانستان کې د طالبان حکومت د نړۍ د ترټول او مستبد نظام اعلان کړی دی دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ چرنیس کې ویلي دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لاړه د نړۍ د یو سلو وش په ته هیوادونو په قطار کې ل لاسو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو انتر شمالي کوریا او میانمار هم دیکتاتوره هیوات بلل شوې دی په دې چیرنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوی هغه څه چې په افغانستان د نن یو شمیر افغانانی هم تاییدوي او وایي دیکتاتوري یا ژوند لګڼون ننګونو سره مخ دي په دې اړه د راپور ته وښی
اکونومیست انټيليجنس یونټ په خپل تاسو چیرنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته د چیرنیز مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 20مه په خپل ونوي مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2024 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له یو سروش په ته هیوادونو لټلې د دیموکراسي لاړخه لاسو نمبرو د 0.6 نمبرو په تر لاسه کولو یو سروش په تام او ورستای ځای خپل د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواک هیواد بلل سوای دی په دې چیرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې صفر نمبر تر لاسه کړی دی د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنې او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړی ده د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټکو په 2021 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه شوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو، غونډو، مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم، کار او حکومت کې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي، بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم شوی ده، دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی. د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه ووایي، بلکې اسلامي امارات په نوم باندې چې کومه ډلګۍ راغلې ده، د دوی هرې کړنې ته باید ښه وویل شي. د دې سره په څنګ کې عامو خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم ورته شکایت لري:
2014 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې همدا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی د حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او مؤثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګوري کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري او په ټکو یې حکومت ولای کې د رومتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینی برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللای، له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې د ولسواکه او ټول ګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویپانې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
خبرونه ته به هم خرغلاس زموږه ګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لترل کېدو یو ونی اوړي خو لای هم د خلاصېدو پاړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ل دې عمله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر ل جدي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د راپور ته وښی
تقریبا دغه واته ورځی کیږي چې دروازه بند شوې ده او په صلاح او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زخپل مې مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وای د ترخم دروازې د بندې دوه عمله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل:
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره داسې مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هیله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کی او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کې دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لار په ورځنی ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لټړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. دا لاره د فبروري په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شو. یو افغان سوداګر ضیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه ماسپښین ازادي راډیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ملاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړ دي، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخه به د یخچال گاډي دا چالاني تازه میوه پکې باري، دی خو نه پکې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم ورسره په تکلیف کې دي او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ورسره مسافرین په تکلیف کې دي. اخو تم ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجه نه او د نورو تکلیفونو د وجه نه ډیر په تکلیف شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړای دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي، چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیون دواړو طرف ته ضرر رسیدلی. او تر کومه اندازه چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی، او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي، په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي، د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي، په خلکو فشار راوړي. بل طرف ته د خلکو مشکل دی، خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مسافر مریضان. نو پاکستان هر وخت دغه سي مسائل سیاسي کوي، زما هله د دوړو طرفونو نه داده چې باید دا سیاسي نه کی او په تجارتي اصول باندې خپل مرایدات برقرار کړي.
نو مورای وای په خوراکي توکو، سبزیجاتو او میوه بار له 500 زیات بارون کی موټر د دروازې دوړو غاړو ته درول شوی دی. کاغلی الکوزی مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري په 13مه په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر شوي اقتصادي اړیکې ګڼلې وې. ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د خلاصې دوه لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. تاکل شوی و چې د فبروري په 15مه طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصې دوه په اړه خبرې اترې وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسموار رسیدلې یو نړیوال موضوع ده. ټاکل شوې چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکرين غانې زیر متلاس رسي ومومي. نور حالیه په دې راپور کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکرين کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زيلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یو میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی او تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې خبره یو رښتینی تړون به ورسته تعقیب شي. غوول چې په دغه تړون کې سوداګریزي اړیکه او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسي د بشپړ يرغل په وړاندې دفاع کې د هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن اداري کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یې نوې تګلارې غوره کړې او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېر ناڅرګند فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي. هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنی وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زلنسکي سره ډیر ښه اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې خای دا لکڅه ستونزمنه شوی وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپل پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایدن یو معامله کړې او هلته 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به هم دا رنګ وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړې ځپلې هیواد سره نورې مرستې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د کورنۍ یو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده خو صنعت یې له هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنۍ غنمو څخه بیلابل ډولونه وړه تولیدوي. د هیواد ګڼ ولایتونو ته بیا صادروي. خو بلخوا د دغو فابریکو مسؤلین شکایت کوي چې کورنۍ غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه د راپور ته غوښ شي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا $1 میلیون په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره په دې رښتا د کار او سبر کوڅې وسته ګربان مر سره څنګه اوس نه فارق کوي زه سره څنګه اوس نه فارق کوي بیا د مور دوه شپې ته یو په دوه کې دوه نه ساته یو کار کې دوه نه ساته بر کار کې په دې رښتا
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وای دا فابریکا د 288 وړو د ورځنی تولید ورتیا لري. خو د برېښنا د کمش لاملې تولید اوس مهال یوازې 300 ته رسیدي.
تقریبا برق وسه 7 ساعت دی په 7 ساعت کې نو مرسل چانه مال باسو او کچيري برق 7 ساعت سي یعنی 2.5 ساعت در 2 ساعت چانه پر موږ تولید کوو پروسس کوو په ورځ په 7 ساعت کې او سپیلن د ټول افغانستان زړه اوس د موټر ته ویني د المنت باریج لشکرګاته باریج المنت او غزنی ته مزه غزنی موټر از کابل ته زی خوست زی او د غز سترتیر صاحب دا پر لاغلن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول تزي در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر دې خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالیا او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یو کزاکی غنم لیږي او بل ته وطني ورلیږي بیا ځي پورتکیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي چې پرول سواله بیا راځي ته باندې انده ته وړ کیږي بیا بیرته پورتکیږي بیا د یاس دوه درې رقم وړوږي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو خوشي چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تمځي ننګرهار تمځي کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر سید سرور امانی وای په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخیته تشویق لري.
په خوا به مشته وړه سیوی په حساب غنم به وړه راته راتله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي. خو بیا هم دلته کیفیت هم ډیر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورسخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګ ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشدد کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
ازادي راډیو ته غواګیا ستوړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ